السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو 23,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی چې 45 بهرني ډاکټران پکې دي. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او دوی مرستې ته اړتیا لري. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په اکسپانه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښو د افغان ځوانان په هر ډګر کې ورتیاوی لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده لوبه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 230 منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا په دې جام کې د افغانستان دویمه بریا وه. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 تنو اوښتی دی. دغه خبره د غزې روغتیایي چارواکو کړی چې نړیوالو آژانسونو راپور کړی ده. اسرایلو وروسته د هغه دوه اونۍ مخکې په غزې ترانګې بمبارۍ پیل کړی چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د اسرایلو خواته د 1400 کسانو د وژنې او دغه راز د 222 کسانو د برمتنیونې خبرونه خپاره شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظوري پروتوکول د هغه هیواد د پارلمان ته وړاندیز کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور مهم ګام بلل کېږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولم د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډیر نرم دریز لري. په ناټو کې د سویډن غړیتوب باید د اتحاد د ټولو یو ډیر سغړو لخوا تصویب شي. ترکیه او هنګري د ناټو یوازیني دوه غړي هیوادونه دي چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشیووا د توقیف موده د ډسمبر تر 15 وغځوله. هغه څونه مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیووا چې په پراګ کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړي ابراهیم زدران خپلې ورد هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستاني په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم د ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې ورځ تر بلې پرې کړی تنګیږي.
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. پولیسو نوی چک پوسټونه د امده لپاره ایجاد کړي او جوړ کړي دي.
غزې ته پرون د مرستو نورې لارې هم روان شوې خو مرسته رسونکو ادارې د مرستې کافي نه بولي.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
پسرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده خو هیڅ کافي نه دي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکوي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. سیګار ویلي چې یوازې امریکا له تیر 2020 کال راهیسې د افغانستان له تعلیمي سکتور سره د 180 میلیونو په ارزښت مرسته کړې ده. طالبانو بیا دغه راپور رد کړی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لنډ کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په 15مه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچا د پاکستان ټیم ګټلې و او افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 وکټو د لوبه وګټله. نور تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
یو لسکلن ریکارډ مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانیدل د کرکټ په یورزنیو لوبو کې پاکستان مات کړی. افغانستان تر دې مخکې په یورزنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې و، خو پرونی یعنی اتمی لوبي هر څه بدل کړل. د هند په قربتو پروان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړی بیټنګ سره 233 منډې هدف وټاکه. پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 58، لوبډل مشر بابر اعظم 40 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچونکي نور احمد لکنوال 3 وکټې، نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله مرزي 1 وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 8 منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبې سره کړي. دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی. آن لږ 14 کلنو ټیم سره یو ځای او ښه یو بل سره د لوبې پر مال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای. مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل ورزش ورآخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوې او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1.5 میلیونه کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم ځدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه اواویا او حشمت الله 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې په همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوی لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورید. په افغانستان کې د نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بریا منزل شوې. د افغانستان په ختیځ کونړ کې هم ځوانانو په دې اړه باندې میلې جوړې کړې وې او داسې سکرینونه لګیدلې و چې په ډله ییزه توګه ځوانانو د لوبل نږدې کتلی شوه. روحلا انوري پرې دغه راپور جوړ کړی دی.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوخی ډزیدي چې کوي او د سره د پاکستان پر وړاندې د خپل اتلانو بریال بانزي د سیالۍ لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګیدلی وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د غلوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپل اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل غونډي او مخالف ټیم ته ماتې ورکړي. د کونړ مرکز اسد آباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې وو. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته ویړونه ګټي او خوخی ورته راوړي. نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډیر زیات خوشاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډله ته ماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانانو ته لکه نړیوال جام چې ګټلې همدې سره زموږ د لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلینډ یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هېڅ اندازې د دینه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو. خپل هغه ولولې خپل اگر تاسو ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوخي په دومره ورځو سره ولمنځره هېڅ قابو کېږي نه. احساسات ولولې شور جذبې د افغان مینوالو یقیني ده چې پاکستان زمونږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف او هغه بل اخر هغه وګ د انتظار ته د پایټکه کې تر شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلی وو کچیرته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه ملمسته به ورته وکړي. له همدې پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سر د خپل کړي ژمني او خوخی پاړه ازادي راډیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمنګ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا د زمنګ د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناستو موبایل کې دغه لوبه منګ چیرته د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرو دیوالان ته یو سلام په ځان منلې ده. دا برته زه حتمی سبا تعالو
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خفه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلي او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور از مکه را تنگ کړه نو د ارمانی نور هم زیات شو.
اوریدونکو سم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې د کرکټ د بیګنۍ بریا په اړه مو ازادي رادیو ته راستولي.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله ما د خوشالۍ نور په جامو کې نه زیږو. واقعا ډیره یو پزله پوری لوبه وا ټولو هیوادوالو ته د مبارکي خاصه تنظیمنګ تلانو ته واقعا چې ډیره ښه خوشالي ورکړل زمنګ دغه مایوس مل ملت ته او ځوانانو ته خدای دې دوی تل وزلې.
نوم یې قدرت قاضی خیل کنول مرکز اسد آباد اوسیدونکی ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه له پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هیله وا یو ارزو ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې نه چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا داسې تاریخي بریا چې په ورلد کپ جام جهانی کې افغانستان لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشحاله دي، ډیر زیات خوشحالي کوي، ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو ورونو ډیر ډز له بده خوشاله کی. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا، تاریخي بریا او پزله پوری بریا دی ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلو به وشوله. دغه لوبه زموږ لپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي ډیر حساس پړاو ته رسیږي، ډیر ښې لوبي کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښې لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو لپاره یو ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ ته چې کومه ماتې ورکړې افغانستان، نو پروان جام کې د نورو خو لوبو کولو د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه ترسره شوه، واقعاً ډیره ښه لوبه ترسره شوه. همدغه سی لوبې دي افغانستان هر کله وګټي، دا یو ستره بریا و د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځکې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټول نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي، سختې ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل منټه دا دی د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
پاکستان داسې مهال افغانستان ته د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبه بایلی چې په پاکستان کې دننه بیا لتیرو څو اونیو راهیسې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیایي ادارې په بورد بازار کې د افغانانو څلور سوه دوکانونه او غرفې ویجاړې کړي او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په تورې سل دوکانداران هم نیولي. پاکستاني رسنۍ د ځای چارواکو له قوله لیکي دا دوکانونه او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي ځمکو جوړ شوي وو، ځکه دوی له منځه وړي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کار روزګار خراب شوی وایي د ګټې وټې همدا یوه وسیله درلوده چې پاکستانی حکومت ترې واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې څلور سوه دوکانونه او چوپړې د ځایي چارواکو او د پیښور د پراختیا ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. بېلابېلو پاکستاني رسنیو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخه سړک او دولتي ځایونو جوړې شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان نیول شوی دی چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال مقاومت کړی دی. تر رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې نوي سلنه دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته پوسو نشته، موږ د پکارو شو، موږ د دوه ورځې مخکې وخره کړیولو کله چې د افغانانو داله ګوله شروع شوې موږ سره ډېر سختې دی. یعنی
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادیې مشر اسمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو.
هغه دوکانونه چې مارکیټونو کې دي دوکانونه دي هغه نه دي رنګ شوي. بورډ بازار کې د روډ د پاسه یو درې ډرې زوروا کې دي هغه راسي ریډي ودرایي ماخام په ماخام سل روپۍ چې غونډي هغه یو ډله چې ټیکه واخلي بله پې شکایت وکړي، بله چې ټیکه واخلي بله پې شکایت وکړي. د پاخه روډ د پاس نه په جایداد کې دي نه په دولتي مزکی خلکو ارزی دکانو جوړ کړی دی هغه دکانو وران شوی
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو د سیم حال روانيږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستول اعلان وروسته نږدې 500,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستانی پولیس هر ځای زوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد افغان
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدن روان دي. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د آمدې لپاره ایجاد کړلی او جوړ کړی دی چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کوي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسی. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. حخواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زوره د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر زوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورزو منځني ختیسته د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې بشری وضعیت نازک خودل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 5,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې په دغو قربانیانو کې 2,550 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15,300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوې شمېرې نه شي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په 13 ساعتو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د 102 ماشومانو په ګډون 436 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرایلي چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 410 کسان د حماس په بریدونو کې د اسرایل دننه وژل شوي. اسرایل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولې دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډیر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي. کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافا له لارې بشري مرستې رسول کېږي. هغه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 12 په مرستو بار لارۍ غزې ته ننوتې، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
پسرحد باندې را وختن کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوي پرې پوره شي. موږ ډیر صبر نه شو کولای. موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامدار توګه ورسو او په ډیر لوی کچه.
At a much larger scale.
متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو دننه وټولو منځګړیتوب کړي، غزې ته د مرستو د دوامدار جریان لپاره هوډ خوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1000 کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. دا خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت پرون له خبريالانو سره په یو خبري کانفرنس کې کړي چې جزئیات له همایون هیواد اورو.
نامین د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټران په دالار دي، کښې موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان و کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان. سره رامنځته شوله ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په په موټر کې درې سره زو بلې وږي او دا من کې درمات دي په بل موټر کې یو زنانه او یو بل کس چې موټر چلوونکی د زنانه په شماته وره بل وژماته
د کابل ښار اوسیدونکو زرافشان وایي چې مو د وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر وهله او لاسونه یې مات شول
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو خو ښه نه شوه له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و نو په لاره کې یو ګاډي ټکر وکړو کورولای 2000 ته ویل شو دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړو خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زر تره جوړ کړي ترمیم کړي
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا څلور زره نور ټپیان دي د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي
د هلمند اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټران کم دي او کدي هم هغه مسلکي نه دي تفصیل په دې راپور کې وو
د هلمند ولایت اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی
ډیر پاته ولایتي پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته ډیر کمې دي هغه سیمه مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایتي د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي دوی وای خپل مرمنې څو وړ شزینه ډاکټران ته به ولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولي خو درملنه نه ده شوه
د زنانه ډاکټرانو خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناش چی دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی موږ ورغلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا چې پیسې د ما سره 1500 غوڼي غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ورچانل لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره معنی نوم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا ملي ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټران ګر سره کې زموږ په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلشکړي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي، او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو 300 زره کورنیو ته ورسول شي. بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې. د طالبان د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي د لوبې وښوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیاوې لري او بریا خپلولی شي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. دا خبره نړیوالو اژانسونو د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله کړې. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی، او ویل کېږي چې 222 اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولیدي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظوري پروتوکول د هغې هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریال آلسو کورماشویو وا د توقیف موده د ډسمبر تر 15 نیټې وغځوله.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشې ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخي د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان څوارلسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20,000 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بی وزله خل غرونو ته دا بوټی راوړی او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپی رانی سو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه هلمند او کندهار ته ول کیږي. نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي، دلته موږ رانی سو او لوی قچق کول کی راضی او زموږ څخه رانی سی.
دی نفر می از مو میگیره اینجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزوري له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، دا 3-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقیقو پس 15 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وازما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړی دي چې سبي څه وخورم بېګاله را روېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچ یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشي ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشي ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي چېړنې ښیي چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهیدل لیدلې دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپي کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاص توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېر ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړی کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد را نیولې دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نشه رخصتی راغلی وم کور کې زموږ یو سای و د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وهه لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېدی تر دغه ځې پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه را کول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې دوه بسکره وویست هغه بسکلان 15,000 قیمتې وو ما نه سړی په 15,500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور و پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه وي بس په خپل حالات کې نه نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر وروره ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم خامخا به مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوایه دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور یې ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړی پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. ستړی مشی
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب په مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم
جی صاحب. څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی. خپل وړه کرایه می ور کړی دی.
ستاد د خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی جی صاحب. زما سره اسناد شته. قرارداد یې راسره لیکلی دی. شاهدان لرو. دا کار نشي کولی. بېغم اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی. اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که یې نه منې کور ته یې ورشه وی وینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم. ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. ښه یې
ورور. که یې ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی. راهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالي کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
افغانان راغلی